نو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام ستړي مشه، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای یم. تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې اورئ د افغانستان حکومت د هیواد په 15 ولایتونو کې وچکالۍ ته اندېښمن دی.
تیر کال وړاندوینه شوې وه چې سږ کال به د وچکالۍ کال نهایی میراپورونه محتوایی چې افغانستان وچکالۍ سره مخامخ دی.
په ګڼو ولایتونو کې خلک د څښاک اوبه هم نه لري. د سوریې په ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو راکټي حملې شوې. په دې هم درته راپور لرو چې افغانستان اوس د یخچالي آیس کریمونو په تولید کې ځان بسیاي نه ترسېدلی.
ښار کې تیرو خرڅو بسکوټي دي، ککوي دي، او کوتۍ والا دي، او پنځو والا بیا د میوې دي.
تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل اورو.
د وارداتي برېښنا دوه نور ستنې دا ځل په پغمان کې ویجاړې شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ماشومانو پر حال اندېښنه ښودلې او د سوریې په ختیځ کې پر ډېره امریکایي ځواکونو راکټي برید شوی. بشپړ خبرونه. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د برېښنا دوه ستنې ړنګې شوې دي. دا خبره د برېښنا شرکت ویان بیګا ازادۍ راډیو ته وکړه. سنگر نیازی وویل دا ستنې د چاودنې په کومه پیښه کې نه دي ړنګې شوې، خو هغه زیاته کړه چې له څېړنو وروسته به یې اصلي علت معلوم شي.
د دغو پایو ستنو له لارې برېښنا میدان وردګ، غزنی، لوګر، پکتیا ته لېږدول کېدله. اوس لپاره دغو ولایتونو لپاره برېښنا بنده شوې ده. تخنیکي ټیم سیمې ته تللی په دغو ستنو باندې کار کوي.
په وروستیو څو اونیو کې د پلازمېنې کابل ګڼې سیمې او یو شمېر ولایتونه له برېښنا بې برخې دي، ځکه په باګرام او له هغه مخکې په سالنګونو کې د وارداتي برېښنا پایې په بمونو والوزول شوې. برېښنا شرکت وایي د پایو د امنیت د خوندي کولو لپاره یوه طرحه حکومت ته سپارلې، خو لا یې د عملي کېدو څرک نه لګي. د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې بللی چې ماشومان یې تر نورو هیوادونو زیات له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. انتونیو ګوتیرش په هغه راپور کې چې پرون د امنیت شورا غړو بحث پرې وکړ، د افغانستان نوم د یمن، سومالیا، سوریې او د کانګو جمهوریت تر څنګ یاد کړ. ښاغلی ګوتیرش په جګړو کې د ماشومانو د وضعیت په اړه دې ځانګړې غونډې ته په وینا کې وویل:
During 2020 almost 24000
په 2020 کال کې له 9300 ماشومانو سره د سخت تاوتریخوالي څلور وزره پیشي په یوشتو برخو یا ډولونو سره سیوی. د جګړو او ګډوډیو په وخت د ماشومانو حقونو ته نه درناوی چکان ورکوونکی او ظلمتهونکی دي.
د ماشومانو جنسي ځورونه، تیرای، وهل، وجل، ربړول، د بدن د غړو غوڅول، یارغمل او تختونه او پر خوونځیو حملې د تاوتریخوالي هغه شدید ډولونه بلل شوی چې د ملګرو ملتونو په پرونیو بحثونو کې یاد شول. د کونړ امنیه قمندانۍ وایي ډېر ژر به د اسدآباد او نړۍ ولسوالیو ترمنځ د لویې لارې له خلاصون لپاره عملیات پیل شي. د سیمې خلک او چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې دا لارې په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې بنده کړي. د کونړ امنیه قمندان سمونیار محمد یوسف مظلومیار ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې لارې د خلاصون لپاره عملیات پلان شوي دي.
اسمار او د غازی آباد په ساحه کې عملیات لرو. زه ان شاء الله تاسو ته اطمینان درکوم چې ولسونه زمونږ تر شا دي او ډیر زر به دغه لار د ترافیک په مخ باندې خلاصیږي او دوی به دوامدار د دغه لوبې نه لاس اخلي.
د کونړ د مرکز اسدآباد او نړۍ ولسوالۍ پر لویه لاره د نورستان د برګمټال او کمدیش ولسوالیو خلک هم تګ راتګ کوي. د دې سیمو خلک وایي د لارو د بندېدو له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د سوریه په ختیځ کې پر ډېره امریکایي ځواکونو راکټي برید شوی، خو د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. له دې حمله یو ورځ مخکې پنټاګون وویل چې د عراق او سوریه ترمنځ سرحد کې په یو هوایي برید کې د هغو وسلوالو مرکزونه پنه کړل چې په عراق کې د امریکا پر ګټو حمله کوي. په دې سیمه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان وین ماروتو پر ټویټر لیکلی چې پرون د جون په 28مه د سوریې په ختیځ کې پر ډیره امریکایي ځواکونو د څو توغندیو برید وشو چې د نوموړي په وینا تلفات نه درلودل. ویان زیاته کړه چې په ځواب کې امریکایي ځواکونو پر هغو موقعیتونو د توپچی ډزې وکړې چې دا توغندي دا توغندي ترې فایر شوي وو. په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې خبر ورکړی چې ایران پلو ملیشو د تیلو د زیرمو لرونکې العمر سیمه کې د امریکا پر پوځي اډې څو توغندي وویشتل. د امریکا پوځ ویلي چې د یکشنبې په ورځې د ولسمشر جو بایدن په امر په سوریه کې په دوو او د عراق په یوه سیمه کې د ملیشا ډلو پر زیرمتونونو بمباري وکړه. د بریدونو د عراق او سوریې توند غبرګونونه وپارول. د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلې جوړولو ته پرې نږدي. ښاغلی بایدن دا ژمنه پرون د جون په 28مه د اسرائیلو له ولسمشر ریوین ریولین سره چې د کار دوره یې د ختمېدو په حال کې د پسپینه ماڼۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. په اسرائیل کې جمهوري ریاست تر ډیره تشریفاتي مقام دی. ریولین د دې میاشتې په پیل کې وروسته له دې چې نفتالی بنت د بنیامین نتنیاهو پر ځای د اسرائیلو نوی صدر اعظم شو له خپل مقام څخه لرې کیږي. بایدن اوبخې هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل له نوي صدر اعظم سره به ډیر ژر پسپینه ماڼۍ کې وګوري. او ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې تطبیق پر روسیا کې د وسلو پر وسلو کنټرول زیاتوي. د روسیې پارلمان په یو خونځي کې د ډزو له پروسګنې خونړۍ پیښې وروسته دا لایحه تصویب کړه. د وسلو د نوي قانون له مخې د وسلو د لرلو لپاره قانوني عمر له 13 کلونو څخه 28 ته لوړ شوی او همدارس د وسلو د لرلو لپاره یو لړ نور محدودیتونه هم وضع کړي. لدې مخکې یوازې د جدي جرمونو عاملانو ته د وسلې د لرلو اجازه نه ورکول کېده، خو اوس هغه کسان هم پر دې ډله ورزیات شوي چې د مخدرو موادو د کارولو په تور تر تحقیق لاندې یا محکوم شوي وي. تیر کال د روسیې د کازان سیمې په یو ښوونځي کې یو 19 کلن هلک پر زده کوونکو ډزې وکړې، اوه ماشومان او دوه ښوونکي ووژل. پر وسلو د نویو محدودیتونو طرحه د روسیې د ګارډ مشر ویکتور زولوتوف په میاشت کې وکړ.
خبرونه مول ازادي راديو اوريدل کولای شي. خبرونه د ازادي راديو په ویب پاني ازادي راديو .com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت د هیواد په 15 ولایتونو کې وچکالی ته اندېښمن دی. د رسمي شمیرو لمخې د وچکالی لامل به سکال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیون ټنه کمواله راشه او تر خوایې د نږدې 3 میلیونه څارویو ژوند لګواخ سره مخ دی. افغان حکومت د ستونزې ته د رسیدو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی او دنده ورسپارلې چې هر څه ژر اړتیاوې معلومې کړي. په ورته وخت کې جمهور رئیس غنی ډاډ ورکوي چې د وچکالۍ په مهارولو کې به دولت توپیری چلند ونه کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
افغان حکومت وايي اقليمي بدلون او په ځنګړي ډول وچکالۍ بيوزلي ډېره کړې او د خلکو په ژوند باندې اغیز کړی. د جمهوریت ریاست لومړی مرسیال امر الله صالح وايي په کور د نن نه نږدې 15 میلیون افغانان بي ځای شوي چې د طالبانو لخوا د جګړې له دوام سره بيري بل لامل وچکالۍ ده. د خغلی صالح دفتر په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي علمي او عيني څېړنې ښيي چې د افغانستان 15 ولایتونه له ډېرې سختې او متوسطې وچکالۍ سره مخ دي. د رسمي شمیرو لمخې د وچکالۍ لامل به سکال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیون ټن کموالی راشي او تر خوایې د نږدې 3 میلیون حیواناتو ژوند له ګواښ سره مخ دی. خو حکومت په ډاډ سره وایي هڅه کوي چې د وچکالۍ د بدو پایلو لکه په کور دننه د بې ځایه شویو لوګې قحطۍ او نورو مخه ونیسي. اوس مال د مالی وزارت ته دنده سپارل شوې چې له نور اړوند ادارو سره یوځای اړتیاوې معلومې کړي. په ورته وخت کې جمهور رئیس غنی وای افغانستان اوس مال له جګړې او کورونا او با سربیره د وچکالۍ له ګواښ سره هم مخ دی.
نهایي علمي راپورونه او تحلیلونه محتوایي چې افغانستان وچکالۍ سره مخامخ دی. دا مهال د هیواد 10% سیمه د شدید وچکالۍ، 50% د جدي وچکالۍ او پاتې نورې سیمه معتدل وچکالۍ تجربه کوي.
د خغلی غنی له قوله تیر کال وړاندوینه شوی و چې سکال به وچکالی وي او پر همدې بنسټ ټول مسؤول ادارو ته دم د سپارل شوی چې دا موضوع په جدي ډول وڅاري. خو جمهور رئیس غنی ډاډ ورکوي چې د وچکالی ځپلو سره د مرستو او تر خوا به د وچکالی په مهارولو کې دولت توپیر چلندونه کړي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت رسمي شمیرې ښیي چې د روان میلادي کال لپاره تر اوسه د وچکالۍ له کبله 25,000 کسان له خپل کورونو بې ځایه شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې وروستیو کې د وچکالۍ او جګړو له امله د بې ځایه کیدونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او وایي دوی بیړنیو او لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ راپورونه ښیي چې نږدې 4.5 میلیون افغانان په کور دننه بې ځایه شوي او ټول بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي چې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او اړتیا ده چې بشري مرستې ور ورسیږي. دې راپور کې دا یادونه هم شوې چې 2020 کال کې به د هغو افغانانو شمیر زیات شي چې خوراکي توکو او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې افغانستان د نړۍ په کچه دویم هیواد ښودل شوی چې ډیر وګړي د خوړو نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي. خو سره له دې چې افغان چارواکي مني چې وضعیت کړکېچن دی، خو ډاډ ورکوي چې دوی له همکارو مؤسسو سره یوځای د ژغورنې پلانونه لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وای په کندهار کې د لوړې ارغستان د اوبو برېښنا د بند سروي چارې عملاً پیل شوې دي. د دې ادارې وای نظام خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل د اوبو د بند د کندهار ولایت په ارغستان ولسوالۍ کې د اوبو مدیریت، د برېښنا تولید، د موسمي سیلابونو کنټرول، د ځمکو خړوبولو او د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو د پیاوړتیا په موخه جوړیږي. د هغه په خبره د لوړې بند جوړولو سره په ارغستان ولسوالۍ کې زرګونه هکتار ځمکه خړوبه او په زرګونو کورنۍ به روښانه شي، دغه شان د لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په لغمان ولایت کې شپږ تجربه ګنډ یا متراکم بڼونه کېنول شوي دي. د دې وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دا بڼونه د لیمو خوږو ناروغ دي چې د لغمان ولایت مرکز محتلم او د دې ولایت قرغیو ولسوالۍ کې د بڼوالۍ پراختیا او ودې په موخه کېنول شوې دي. د ښاغلي رستمی په خبره یاد بڼونه 15 بزګرانو ته کېنول شوي او په ټولي توګه 209 ښځې او 215 تنه نارینه ترې ګټه پورته کوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د ګڼو بڼونو کېنول یو خوا د هوا د حرارت د کمښت په برخه کې مؤثر دي او له بله خوا د چاپیریال ساتنې په برخه کې خورا رغنده رول لوبوي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغاني 30 پوله، یو ایرو 94 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 23 پوله، زر هندي روپی 1015 افغاني او زر پاکستاني روپی 490 افغاني.
ازادي رادیو ته غواګیست دولس شپږ نوی منځنۍ چپه او افم 3.5 باندې خبرونه کوو. د سوریې په ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو راکټي حمله شوې دي. یو ورځ وروسته د امریکا دفاع وزارت ویل امریکایي هوایی حمله د عراق او سوریې هغه پوله هدف ګرځولې چې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو د امریکا پر ګټو د حمله لپاره کاروله. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
بله ستنه سفیر مننه. لکه تاسو چې وایئ په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو ګڼ راکټونه ویشتل شوي، خو هغوی ته د ځاني زیان او شتو راپور نه دی ورکړل شوی. امریکایي سرتیرو ویلي چې پر هغه ځای ځوابي حمله کړې چې راکټونه ورڅخه ویشتل شوي وو. دا خبره د داعش پر وړاندې د نړیوال ائتلاف ویاند وین ماروټو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د سوریه د بشري حقوقو د څار ادارې چې په برتانیا کې میشته ده، د معلوماتو پر اساس ایران پلوه ملیشو د سوریه په ختیځ کې د القمر تیلو په دګر کې د امریکایانو پر اډه ګڼ راکټونه وویشتل. په دغه ځای کې امریکایي ځواکونه د داعش سختري ډلې پر وړاندې په جګړه کې د کوردانو په مشرۍ د سوریه دیموکرات ځواکونو ملاتړ کوي. پینټاګون د جون په 28مه چې پرون وو اعلان وکړ چې ولسمشر جو بایدن امر کړی چې د وسلو پر هغو فعالو ډیپوګانو د دفاعي هوایي حمله وکړي چې ملیشیا په سوریه او عراق کې کاروي. د امریکا دفاع وزارت هم دا ویلي چې پولیس ته نږدې تاسیساتو ایران پلوه ملیشیا ډلې کاروي او دا هغه پوله ده چې د عراق او سوریه ترمنځ یاد شوې ده، او دغه تاسیسات ایران پلوه ملیشیا ډلې کاروي چې په دوی کې کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا ډلې شامل دي. او په عراق کې د امریکا د ګټو پر وړاندې د درون حمله کوي. د جون په 28مه نیټه همداراز روم ته په سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې کله چې امریکا هوایي حمله وکړه دا لازم او سم اقدام و. دا همداراز ویل چې دا هوایي حمله د جګړې د خطر زیاتېدو د مخنیوي لپاره تاهیسي وي خو روښانه پیغام رسوي. مننه.
علي بشیر و راپور راکه چې د سوریې په ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو راکټي حمله شوې دي. دا ورسله هغه چې د امریکا ځواکونو د عراق او سوریې په پولو کې لکتر لګه په دریو تاسیساتو باندې چې پکې د امریکا د ایران لملاتړ برخمن ملیشي اوسېدي او وسلې پکې وي بریدونه وکړل. دغه ملیشو ډلو هماغه وخت ویل چې خپل غچ به واخلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیګا ویلی و چې په دغه ملیشو باندې او تاسیساتو باندې بریدونه زکه وشول چې دا ډلې له نورو بریدونو او پارونو راپاتې شي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
لا ازادی راڈیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړیله حالات خبر شي.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم یو مفصل راپور په دې باندې درته خبرو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویلي افغانستان نور له بهر یخچالي آیس کریمونه نه واردوي، ځکه د غیواد اوس د آیس کریمونو په تولید کې ځان بسیاینې ته رسیدلی دی.
د وړي پراتک سره د افغانستان د لویو خارونو په اکثره کوڅو کې دا نغمه اوریدل کیږي. د یخچالي آیس کریمو ګرځند پلورنځي چې خلک د آیس کریمو پیرلو تر بولي، د دې آیس کریمونو تر ټولو کم بیه 15 افغانۍ ده چې میوي آیس کریمي بولي او ماشومان ډیر خوښوي. نجیب الله او شفیق الله آیس کریم پلورونکي.
نجیب الله ما د چپلیار اوسیدونکو مدل د خار کې کرم خرته بسکټی دی ککوی دی او کوتی والا دی او پینزو والا بیا د میوی دی پیپسی والا دی او مانټی والا دی کدا ککوی او دا واړه میوی خو دی ګرمی دی وخت کې خدا پینزو والا ودی تقریبا دا شروع نه دا کاروبار کول لکه د خپل سیزن اندې سیزن سر نه شروع کوه خراب دوره د 250-300 روپۍ ګټو.
نو مشه په خلا ولا لغمان دا د سکرین فرسو د څنګه کار کوي ناش سالور زره په من تا ما شرکت والا راته نو خپل کوم کار ته ټول کې ناش ته نه زره لزر له شو جوړي شکر د پاره د خیره خوشاله.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای افغانستان د یخچالي آیس کریمونو د تولید په برخه کې په ځان بسیا شوه او اوس له نورو هیوادونو د بهرنیو تولیداتو راوړلو ته اړتیا نشته. دغه وزارت ویان فواد احمدی کته هم وای چې په افغانستان کې د دغه آیس کریمونو د تولید د لویو او وړو فابریکو کرشمیر نه دی معلوم، خو زیاتوي چې په لزګونه زره کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده.
کارخانه تولید آیس کریم یا فابریکای تولید آیس کریم در افغانستان
په افغانستان کې د آیس کریمونو د تولید کارخانه ډیر زیاتې دي، په هرات کې، مزار شریف، جلال آباد او کابل کې. زه کولای شم وایم چې تقریبا 5000 کسانو ته په مستقیم ډول د کار زمينه برابره کړې ده.
په افغانستان کې دغه یخچالي آیس کریمونو یو شمیر پیرودونکي کڅه هم سهار وختي او په ټکنده غرمه کې د خوب پر مهال د سیارو پلورنځو له نغمو خسر نه لري، خو وایي د کور ورته راوړلو یو آسانتیا رامنځته کړي او په دې ګرمۍ کې ورپسې وتو ته اړ نه دي. خو دوی د کمیت تر څنګ د دغو آیس کریمونو د کیفیت په لوړولو هم ټینګار کوي. د کابل ښار اوسیدونکي بنفشه
سهار وختي ډیر راځي او د باز نغمې په همدې کراچې کې هماغه لاسګارډ کې لري چې دا ډیر مزاحمت کوي د کورونو سره. سهار وختي بیا په دیو نظر یا دیو نگانه په دې خري چې دا سهولت د کورو مخترازي ماشومان وي چې اخلي یا کورو ته کیفیت خوشي بهتره وي. د ما په نظر دا ټول رنگونه دي چې ماشومان ته دا zarar لري.
خو د دغه آیس کریمونو د تولیدي فابریکو مسولین د خپلو تولیداتو د ښه کیفیت خبره کوي. په کابل کې د ایسکریم جوړونې د وی کارخونی مسول ډاکټر بسم الله مفتون وای د دوی تولیدات ټول د غواله شیدو څخه دي.
درې کال کېږي چې مونږ د ایسکریم تولید په برخه کې کار کوو او دا ایسکریم د تازه د غوا د شیدو څخه جوړیږي. مونږ دلته دوه رنګه تولید لرو، یو قلفی ده او بل چې د هارد ایسکریم یا قلفه ده، چې قلفی ایسکریم چې دی هغه ډیکای لري او قلفه چې ده هغه په ګیلاس کې ده. تقریبا په حدود د $15,000 مونږ دلته سرمایه گذاری کړې ده.
خاغلی مفتون وایي د دوی ماشینري هم د قلفی ایسکریم د تولیدونکو هیوادونو په کچه بې ساري ده. نوموړی وایي که څه هم قلفی ایسکریم په لومړي ځل هند کې روا چوي او بیا پاکستان کې، خو په خبره یې د دوی تولید تر دواړو خوندور او معیاري دی. که څه هم په افغانستان کې یخ خواړه بیلابیل ډولونه لري لکه شیریخ، ژاله، فالوده او نور، خو ایسکریم ځکه ډېر استعمال لري چې په روانه هم خوړل کېږي. دا یخ خوراک په ماشومانو کې ډیر مینوال لري او له همدې امله د نجیب الله او شفیق الله په شان ګرځنده پلورونکي په کوڅو کې د را خبرولو لپاره نغمې خکوي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم د کووید 19 ناروغان ډیر شوي او د هغو د مړینې کچه هم د لومړۍ او دویمې څپې په نسبت زیاته ده. په جلال آباد کې د آزادی اروپا مشال رادیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د عام روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی سره په همدې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کورونا درېمه څپه تر لومړۍ او دویمې هغې څومره خطرناکه ده.
کرونا د دریمې څپې د وایروس وسنۍ نوې د لومړنۍ او دوهمې نه شدت زیات دی، په دې معنی چې یو خو د خبراوي کچه لوړه ده. په لومړۍ او دوهمه څپه کې چې یو مریض څومره کسان مصابول په داسل باندې د اغې نه د دې اټیک ریټ د وایروس ته سرایت کچه ډیره ده. لومړۍ او دوهمه څپه کې د وایروس اغه لومړۍ نوې ماشومان او خويندې هم کمی مصابول، مګر داسل خويندې د په دې مرض دښته کېدو کچا چې دا مساوي ده د نارینه و سره او ماشومان هم مساوي. بل تفاوت د شدت او د دې د وخامت یا د خرابوالي یغه دا دی چې د مړینې کچه زیاته ده سګي نسبت پخانی حالت ته ډیر مساوي.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د اکسیجن د کمبود لامل ډیر ناروغان مړ شو د کورونا له وجې. په ننګرهار کې خو د اکسیجن ستونزه نشته او کوي تاسو ست تدابیر نیولې دي.
د اکسیجن ته تولید عمومي کمبود په ټول افغانستان کې په دې خاطر دی چې په خان اکسیجن پلانټونه ډیر نه وو. د اکسیجن د غلوړ ضرورت چې د خود کورونا سره را پیدا شو د دینه مخ کې د اکسیجن ضرورت په روغتونونو کې ډیر کم وو او هغه تولیدي فابریکې چې یا دولتي یا شخصي وي هغه کفایت کوو، بلکې اضافي مو موږ د 1500 بالونو په خوښه کې ضرورت لرو، خو موږ زر بالونو پیشنهاد کړی چې دا یو پلانټ موږ ته ولګول شي چې زر بالونه د ورځې تولید لري. نو چې هغه پلانټ لګ لوړ دی، قیمت یې زیات دی، نس په لګ وخت نیسي، مګر د ننګرهار اکسیجن تولید فیلی وخت کې تر ډیره حدا پوری کافی دی، د ننګرهار شفخانو ته رسیږي.
د کورونا پر ضد کوم واکسین چې ننګرهار ته اویا زره ډوز را رسیدلی وو هغه ختم شوی او ځینو خلکو لا دویم ډوز هم نه دی اغستی. اوس چې افغانستان ته د چین نه واکسین راغلی دی، ننګرهار ته څومره سهم ورکړي او آیا هغه چې لومړی ډوز مثلا له نورو واکسین واخیستی وي دغه دویم ډوز ورته دی واکسین نه تطبیقې دی شي او کنه؟
عام روغتیا وزارت ډیر زیات کوشش کړی دی چې د خپل ټولو وګړو لپاره واکسین تیار څوک را د دونم شوی دی، خو کله چې د هند صادرات د واکسین نورو دنیا ته بند کړل نو پاغي کې هغه قراردادي واکسین هم تر اوسه پورې نه دی را رسیدلی چې افغانستان دولت خپل غواړي چې وایښلی او ټولو وګړو ته ورسي. خو البته د ډیر فشار نه وروسته هند ولکه 200 واکسین افغانستان ته کومکی مرسته ورکړه، ټولو ولایتونو ته توزیع شو، ننګرهار ته هم تر 2200 لوړ را ورسېد. نو مونږ په ننګرهار کې خوشبختانه چې په خپل وخت سره هغه واکسین ټول تطبیق کړل، د 1500 په خوښه کې خلکو دوه دوزه کړی دي او یو 2000 کسانو یو دوز کړی دي، دوهم دوز پاتې دي. هر کس چې کوم واکسین لمړی دوز کړی وي دوهم دوز بم د ماغه واکسین نه کوي. نو د چینایي واکسین هغه کسان چې لمړی دوز هندي کړی هغه نشي کولای. هندي واکسین د دوهم دوز د تکمیلي دوز لپاره د پاتې خلکو لپاره هغه ان شاء الله چې را رسیږي د 4 تر 6 هفتو پورې هر څوک وخت لري تر څو چې دویم دوز واخلي. لمړنی واکسینو د تجربو نه په استفادې سره د ځل وزارت هر ولایت ته یو اندازه لیږي، مثلا وزره دوزه موږ تر لیګل دي دا چې تطبیق شو د امدی خلکو لپاره به وزره دوزه را لیږي، د واکسینو ډپارټمنټ به مسول وي چې هغه وزره دوزه امدی خلکو ته وکړي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی سره مو مرکه واورېده چې د کووید 19 د درېمې څپې په ارتباط باندې خبرې کولې.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، راغاړې نوسې جانانا لات بل ډول دی، وراغاړې وا نوسې جانانا لات بل ډول دی. ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، چته خفه نشي پزوانا لات بل ډول دی، راغاړې نوځي جانانا لات بل ډول دی، وراغاړې و نوځي جانانا لات بل ډول دی. ګران هوادوالو پکور پاتشي څنګه د مور پاتشي کورونا دا شان مات کړی.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې واورې، تر هغه وروسته به بیا د ځینو خلکو غږونه هم درته خبره کو.
هیواد ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې مستقیم ښکېل دی. د سرمقالې لیکونکي لیکلي چې پاکستان نه یوازې له افغانستان سره په مخامخ جګړه کې ښکېل دی، بلکې د دغه هیواد چارواکي د افغانستان پر ضد تبلیغاتي جګړه هم پر مخ وړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي د پاکستان د داراس کړنو ډیر پراخ ثبوتونه شته چې پاکستان په ډیره ښکاره ډول د طالبانو د جګړې تجهیز، د ملیشو د روزنې او همدارنګه د جګړې د قومندې ټول واک او اختیار په لاس کې اخیستی. د لیکوال په باور همدا وجه ده چې د پاکستان ملیشیا او افسران د طالب او ترهګرو په جامو کې راغله او د افغانستان پر ضد جګړه توده کړه. په سرمقاله کې ویل شوی چې د پاکستان د کورونې او چارو وزیر شیخ رشید وړ مورس په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې ګواکې د پاکستان طالبانو په ګډون ځینې ډلې د پاکستان ضد فعالیتونه ترسره کوي او افغان طالبان یې باید مخه ونیسي چې دغه څرګندونو په دننه افغانستان کې تند غبرګونونه راوپارول. افغانستان ورځپاڼې په خپل نننۍ غونډې کې لیکلي چې د افغانستان ګاونډیان د دغه هیواد په جګړه کې له طالبانو پوره ملاتړ کوي. د دې سرمقالې لیکونکي هم د پاکستان د کورونا چارو وزیر وروستۍ څرګندونو ته په اشاره سره لیکلي چې افغان حکومت باید له پاکستان سره حکومت په حکومت واضح وي حل لارې ته ورسیږي. د سرمقالې لیکوال وړاندې لیکلي پاکستانی چارواکي چې په خپله خوله اقرار کوي او وایي چې د طالبانو ټبیان په پاکستان کې درملنه کیږي، نو له دې بل ښکاره ثبوت څه دی؟ لیکوال وړاندیز کړی چې افغان حکومت باید له پاکستان سره خپل تکلیف روخانه کړي. له پاکستان سره د تکلیف روخانتیا په افغانستان کې د جګړې کابو کول دي. او هیواد ورځپاڼې په خپل نننۍ غونډه کې لیکلي چې طالبان نشي کولای د زور له لارې واک ته ورسیږي. د سرمقالې د لیکونکو په اند د جمهور رئیس وروستی سفر امریکا ته او له هغه ځای د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د زیاتو مرستو جلبول د دې ښکارندوی کوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د جګړې په ټګر کې نور هم پیوړي کیږي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې د امریکا تازه مرستې له هوایي ځواک سره د افغانستان هوایي ځواک نور هم پیوړی کولای شي او هغه جګړه چې طالبانو د قدرت نیولو لپاره پیل کړي داسې ښکاري چې قدرت ترلاسه نه کړي. د سرمقالې لیکوال په پای کې وړاندیز کړی چې جګړه د حل لار نه ده او هر څومره چې دواړه خواوې پیوړي شي جګړه ګرمیږي او په پایله کې عام وګړي وژل کیږي.
ستاسو لا پیغامونو
وزارت نه یا معاونیت نه مدا غوښتنه ده چې
چې ننګرهار کې زمونږه د بایومټریک تذکرو مساله وه، هغه بایومټریک تذکرې هم زیاتو چې جوړې کړې دي، اوس په کې نوي رئیسان ستونزې راوباسي، وایي به کمیسون دی او دا دی ویره بالا ده. مونږ هم د یو نیم کال ووتو، روژه ووته، یقین وکړه مونږ مریضان تکلیفونه لرو او په خپله یعنې د ډوډۍ پیدا کولو څه درک نه لرو، او نشیدانو او مزلینو وزارت نمدا غوښتنه ده، موینیت نمدا غوښتنه ده، او د دولت په چارو کې چې مطلب ننګرهار ته رسیدګي وکړي، ننګرهار د معلولینو وضعیت نږدې نه وڅاري او غږ ورکړي چې د بایومټریک تذکرو ولله خو ضرور ماشونه والله کوي. ازادي راډیو نه ډېر مننه په مخه مخه
پیغام خلکو ته او افغانستان وګړو ته دغه دی چې دوی د کرونا جدي نه نیسي، او دا کرونا د چې جن شمېر ځوانان سپین ږیرې په منځ یو ډول نوي سرسره دغه ده چې د ټولنیز وطن په پام کې ونیسي، تر څو هم دوی د کرونا څخه بچي هم نور خلک لوپو.
زه خالد لیوال یم له خوست څخه. ورور د خوست کې ستونزه دغه ده چې د برق فیې د شپږ میاشتې اته میاشتې کېږي رارسېدلې دي، خو دا برق نه بشپړه کېږي، یو په بله پلمه ځنډېږي او خالي تر مرکزه پورې رسېدلې ده. هم تر ډېرو ډېرو ستونزو سره دېخوا خپل مرکز چې کومه ښار چې دا په ښار کې اوس فعاله ده، یعنې د شاوخوا سیمې نه دي فعال شوي. نو د دولت څخه مو هیله دا ده چې دغه لړۍ پراخه کړي او تر مونږ راورسېږي. دشمنل
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس هم اونیز بحث پینزویش دقیقه واره.
پینزویش دقیقه
دو خبری دی، یو خود
مختنه کابینه که صرف پینزو فیتر
متاسف هایم چه حکومت
وقت چکره
نیزاد حتی که ولی چه اوان حکومت
ده. ازادی رادیو اونیز بحث.
سلامونه اجمل اندم او په 25 دقیقې بحث کې مو هر کله کوم. د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغان مشرانو یو پلاوی د پنځشنبه او جمعې ورځې په واشنگتن کې د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن په شمول امریکایي چارواکو سره په لیدنو تیر کړی. په پلاوی کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله په شمول یو شمېر نور افغان چارواکي او د سولې مرکچیان شامل وو. دا سفر داسې مهال وشو چې امریکا او متحدان له افغانستان څخه د خپلو وروستیو سرتیرو په استلو بوختي، جګړو په افغانستان کې زور اخیسته، طالبانو وروستیو ونیو کې غنی ولسوالۍ له حکومتي ځواکونو نیولې او د سولې بین الافغاني خبرې په ټپه درېدلې. افغان چارواکي وایي امریکا ته سفر له بریا وډکو او په نظامی، سیاسي او اقتصادي برخو کې د امریکا اوږدمهاله ملاتړ یقیني کړ، خو دا سفر رښتیا هم له بریا وډکو پایله به د افغانستان په وسنی وضعیت څه اغیز ولري. په دې موضوع د بحث لپاره مو د اصولي او دیموکراسي لپاره د یو شانوالي د ادارې مشر فروزان رسولي او د سیاسي چارو کارپو محمد داوود مایار را بللي. دواړه ستړي مشي، مننه چې په بحث کې مور سره ګډون وکړ. فروزان رسولي، ل تاسو به بحث پایل کو. واشنگتن ته د افغان مشرتابه د ورستي سفر د پایلو پاړه د تاسو لیدلوري او نظر څه دی؟
سلام او احترامات وړاندې کوم تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. زه په عموم کې دې سفر ته په مثبت سترګه وینم. طبعا مشکلات همیشه شتون لري او خصوصا زموږ هیواد افغانستان داسې یو هیواد دی چې هلته مشکلات په اوج باندې دي، نو طبعا سولې پروسې کې چې څه ستونزې شتون لري، جګړې چې په څه حالت کې روانې دي په ولایت ولسوالیو کې، مشکلات په دې سفر کې به هم وي، د خلکو نیوکې هم په دې باندې دي. خو زه خپل شخصا دا مثبت ارزوم. ولې مثبت ارزوم؟ هغه په دې خاطر چې یو خو پس له دې چې رئیس جمهور بایدن خپل کار پیل کړی دی، پس له هغې رئیس جمهور د هغو سره هیڅ وخت مخامخ لیدنه نه وکړې، او د ستراتیژیکو او ډیپلوماتیکو اړیکو ټینګولو په خاطرو، د هغې لا پیاوړتیا په خاطرو مهمه ده چې زموږ رئیس جمهور او نور مشران دوی لیدلی وای، مخامخ ناستې کړي وای، او د حالاتو د وطن د حالاتو په اوزاو باندې بحث کړی وای. درسته د موږ همیشه وینو چې افهم او تفهیم یو خود تلیفوني لارې څخه وي یا د لیري د فاصله څخه وي، چې هغه دومره اغیزمن نه وي، نسبتا دومره چې مخامخي ناستي اغیزمن وي. نو ځینې موضوعات دي چې هغه فعلا د خلکو سره د مخابرو له طریقه رسنیو له طریقه شریک سوي دي لکه د دوی.
ما غوښتل تاسو هم دا وپوښتم چې تاسو د سې دقیقې لاسته راوړنې کراته وایي د افغان حکومت لپاره څه شی وي؟
همدا چې هغوی امریکا په دې باندې بیا یو ځل ټینګار وکړي چې دوی به اقتصادي سیاسي او نور ټولنیز مختلفو اړخونو له لحاظه به دوی ملاتړ کوي د افغان ولس. زه فکر کوم همدا یوه لویه لاسته راوړنه ده. دا د دوی تعهد شي چې هغوی به اوس هم د افغان ولس سره پکونو سره به دوی خپل ملتیا ولري او د دوی همکاریانې خصوصا د ښځو په برخه کې چې کم تعهد دوی شولی دی. نو زه فکر کوم همدغه عموما همدا لاسته راوړنه وینو داسې نظامی د دوی شتون هغه شیان خو موږ هم نه غواړو او موږ د مملکت خیر هم نه دی. نو دا چې هغوی ځي په مخه د شسی ولې فعلا همدې حالت کې همدا همکاري کولای سي چې دوی خپل ملاتړ مشتره ولري مالی لحاظه تخنیکي لحاظه. هماغه زه فکر کوم یو ضرورت دی زموږ لپاره او لاسته راوړنه هم د دې سفر.
مننه ښاغلی معیار. تاسو تر ازو دی تاسو فکر باندې افغان حکومت ل دغه سفر نه څه تمه لرله او دا تمه چې څه توقعات دوی لرله غي تر لاسه کړل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو. السلام علیکم من قدر من میلمانی ته ټول اوریدونکو ته. ان صاحب د مسلکی برخورد د ډیپلوماټیک مسائل سره دا یو سلسله اصول لري که تاسو مراد دغه اصول ته احترام وشي، یعنی د معیارو مصادق مختلف شو، د تعریف مصادق مختلف شو، یعنی په دې معنا چې موږ خپل منافع ترسیدلی یاستو او دا چې دی د اخلاق چې دی د ډیپلوماټیک اخلاق دا تعریف شوی دی. په دې کې موږ نشو کولای چې وایي چې د ما په نظر یا د ما په اند دا سفر مفید و یا نه و مفید، یا موږ ته دا کوم پروتوکول چې و دا نظر کې نیول شوی و که نه و نیول شوی، دا موږ معیارونه ګورو. دا معیار څنګه ده؟ اوس په پروتوکول کې یا تشریفاتو کې یا په ډیپلوماټیک عرف کې یو سلسله مسائل دي چې هغه نظر کې نیول کیږي. حتی چې کله یو ولسمشر بل ولسمشر ته قزینه کې یو قدم یا دوه قدم لاندې راځي ورته کته کیږي، دا یو معنا لري. دا باید موږ په یاد ولرو چې د ډیپلوماټیک ژبه چې ده دا اشاره ای ژبه ده، یعنی دا موږ به یو طرف په عمل کې ګورو. د دې په ویناو کې د ژبې کوم تشریفات چې دي هغه به معیار نه دی. اوس که چیرې موږ دا وګورو دا معیارونه چې ما مخکې یاد کړل، چې کله ولسمشر تیاری نه کته کېدو یا د موږ د حکومت تیاری نه کته کېدو د میلمنو د استقبال لپاره د امریکا د حکومت مسؤل راغلی، د ولسمشر راغلی و یا د بهرنۍ چارو وزیر راغلی و تشریفات لپاره، یا د دې مجلس یا مجلسونه چې د هغې طرفه کوم رئیس راغلی و چې دا په دې کې ونه لیدل شول، چې دا خپل یعنی په دې معنا چې دلته پروتوکول او خاص پروتوکول دی ته نظر کې نیول شوی نه و. د بل طرفه چې کله کانفرانس شول مطبوعاتي کانفرانس په دې کې بایدن ګډون ونه کړو. موږ دا تجربه په ټول نړۍ کې لرو چې کله ولسمشر بل مملکت یا بل هیواد ته ځي چې کله پرس کانفرانس کېږي دا پرس کانفرانس مشترک کېږي. په افغانستان کې موږ تر اوسه پورې یو ځل هم دا داسې تکرار شوی نه ده چې کوم ولسمشر بغلی وي او دا یو واځي کانفرنس ورکړی. د بل طرف نه کچیر پروتوکول ته وګورو چې په کوم مجلس کې چې بایدن او ولسمشر ناسو د افغانستان بیرغ خلک نه لیدل کی، او کچیر اعلامیه ته وګورو رسمي اعلامیه د امریکای طرفه د سفر پاکل نشر شوی نه ده. حتی د بایدن په ټویټر یا فیسبوک باندې کې د سفر یو عکس نه نشر شوی. نو کچیر د ډیپلوماټیک جبه ته وګورو، د شرعي جبه ته وګورو، د امریکا حکومت د سفر ته په مثبت نظر یا په ډیر ارزښت نه دی کتل.
مننه. په دې برخه کې خبرې کیدلې شي. زب فروزان رسولی تراشم. اغلی رسولی، تاسو د خغلی معیار سب دي دغه څرګندونه پاړه شوی.
لکه څنګه چې ما یادونه وکړله، درسته ده د پروتوکول لحاظ او د نورو موضوعاتو د لحاظ ستونزې هم شتون درلودللې، ولې دا ستونزې یوازې خیر هغه که موږ مقایسه اوس دلته د چیش سره کوو، که موږ د معیاراتو سره مقایسه کوو خو درسته ده واقعا مشکلات و نیمګړتیاوې وي. ولی کچیری دا موږ مقایسه کوو نسبتا د نور آسیایی هیوادو سره د هغوی رئیس جمهوران چې کله تللي وه هلته حالت و، نو موږ وینو دا ستونزې یوازې د افغانستان په حق کې نه بلکې د نورو مختلفو هیوادونو د هغوی رئیس جمهوران هم چې راغلي وه په دا ډول پروتوکول د لحاظه مختلف ستونزې شتون درلودلې. خو د افغانستان د خلکو تما هغه موږ هغه لوی تصویر ته کچیری وګورو، طبعا افغانستان داسې یو هیواد دی چې زه خپل شخصا فکر کوم او ډېر هیوادوال نور به هم فکر کوي چې همیشه به د امریکا د علاقې وړ یو هیواد اوسي چې هغوی خپل شتون به دلته مهمه ګڼي. نو که لوی تصویر ته وګورو او د دې پروتوکولو ډیپلوماتیکو ځینې نورو جزئیاتو څخه تیر شو، اصلی هدف دا و چې افغانان په دې تمه و د دې سفر څخه چې فعلاً هیواد کې روانې جګړې د هغې د کموالي په اړه باندې موږ یو خوشخبری واورو، او یا دا چې د سولې پروسه چې فعلاً یو نامعلومه حالت کې قرار لري د هغې د پرمختګ په اړه باندې څه واورو. زیاتره تمه د هغې خوا وه چې زه که چیرې د نیمګړتیاو پوښتنه د دې سفر مڅخه څوک وکړي، زه به دا ووایم چې موږ هغه هیله چې درلودلې چې د دې جلسې په پای کې موږ یو خوشخبری واورو چې یعنی طالبانو باندې به ژغ وسي چې هغوی مذاکراتو ته ادامه ورکړي یا جګړې دې کمې کړي، هغسې څه مو وانه اورېدله چې واقعا دغه زموږ زه دې ته ډېر ارزښت ورکوم د دې لحاظ کې یو نیمګړتیا وه په دې سفر کې. خو د بل لحاظه دا هغه مسایل دي چې کله کله بحث کیږي ورباندې په داسې جلسو کې لوړ کچو جلسو کې، خو هغه د خلکو سره نه شریکیږي. نو زه فکر کوم شاید حتما د سولې پروسې او جګړې کموالی دا خو یو ډیره مهمه موضوع ده، او مطمئن یم چې په دې باندې به بحث سوی. البته د خلکو سره به دا موضوعات شریک سوي نه وي، خو مطمئن یم چې خپل ډیپلوماتیکو لارو څخه به هم امریکا کوشش کوي او هم افغان دولت چې برته مذاکرات هم ادامه پیدا کړي او جګړه کموالی پیدا کړي. دا جدا خبره ده چې بیا دا تاثیرات څومره به وي څومره به نه وي، خو اقلا په دې چې دا لومړی سفر وو دا ناستې خو باید وسي د رئیس جمهورانو په پایبانس کې پاینده کې هم باید وي تر څو اړیکې ټینګې سي. نو بیا هم د دې لپاره چې دا لومړی سفر وو د رئیس جمهور غني د جو بایدن سره، دا یو مثبت قدم وو او دا چې هغوی خپل تعهداتو ته بیا هم پیره ټینګار وکړي چې دې ته ادامه به ورکړي، زه دې ته په یو مثبت سترګه وینم. خصوصا د ښځو موضوعات چې د ډېر وخت راهیسې هغوی خاموش او په دې موضوعاتو باندې د ټرمپ په دولت کې، اوس موږ بیا وینو د جو بایدن په دولت کې موږ د سفارت د نمائندګانو سره کله چې جلسې لرو یا د نورو سره، هغوی همیشه یادونه کوي چې دې خواته به هم توجه لري د ښځو د حقوقو موضوع چې راځي.
ډیر زیاته مننه. زه تاسو ته راځم له مایار سره غواړم پوښتنه ده د دې سفر په اړه باندې. ظاهرا ډیر نهیله او داسې نظریات لري چې ګوندي هڅ بریاوی یا لاستراوړنې نه درلودلې، په داسې حال کې چې د دې څرګندونو برخلاف په رسنیو کې ښکارېدل امریکا کې دغه د پروتوکول مسله یو څل نور هیوادونو سره توپیر کوي. که هم د افغانستان ولسمشرانو ته ځینې وخت ډیر تود هرکلی ویړلې، ځینې وخت داسې نه دي شوي، په امریکا کې نظامونو پورې اماړه لري، هلته څوک کم ګوند په واک کې دی، دا سمه ده. خو دی بریاو په برخه کې مثلا دی لیدنې نه وروسته دی جو بایدن خبر راغله چې وای ویل چې دا سمه ده چې دوی له افغانستان نه په پوزي توګه وتلی دي، خو له افغانستان سره دی دوی مرسته او ملاتړ به په ټولو برخو کې دوام وکړي. همدارنګه دی امریکا کانګرس یو د نړۍ لاغه کانګرسونه نه دی چې په پریکړو کې مستقیم رول لري. دی دواړو ګوندونو دی مشرانو سره دی ولسمشر غنی لیدنې کتنې ډېری تودی وي. دی په اړه باندې څه فکر کوي مایار صاحب؟ ډیپلوماتیک اصول خطاسو یوازې په پروتوکول باندې وغږېدی، یعنی ضرور نه ده چې یوازې د پروتوکول مسله د ټول سفر سړی په ماغ باندې وارزي.
بالکل، دغه کوم پروتوکول چې مملکت ته د مملکت طرف یا د قدرت طرف یو خبر ده، غواړم اضافه کړم
چې د دیو ابر قدرت سره یا دیو قوي هوا سره رابط ده، دیو بل هوا د قدرت عنصر ده. یعنی د څه چې دی مملکت، جمعیت، جغرافیه، اقتصاد، رهبری، د دیو مملکت یا دیو هوا عنصر ده. دیو قدرت دیو قوي هوا سره دیوالی او ملګرتیا د ماره ده. دیو هوا عنصر د قدرت ده، یو قوي چې غیر طریقه هوا کولی شي خپل رقیبان په منطقه کې د فشار لاندې راولي. اوس دغه کومه بر قدرت شده ده په کوم نظر ساته ګوري؟ که چیرې د تا منافع ورسره موازی وي یا ارزش د دوی ولري چې دوی د روابط ارزش ورکي، نو په پروتوکول کې دا مسایل واضح دي. اوس هم مسله تاسو د سوال مطابق دا ده چې نو راوړنې د دې سفر نه څه شي دي، دا واضح دي. اگر چی که در کیفی مثال شدید در قابل ده شمارش و آسانی ندید، خوز میارون دست تنظیم شدید چه تا کیفی مسائل مونگه ده دی اغا لانده را وسته لیشو دی واحد اندازگیری لانده را وسته لیشو. اوز کرچه مونگه ده سفر اغا و گرو اغا کم لاسترانه و گرو، اول باید ده وقتلا شید چه ده افغانستان په وضعیت که چه کلا ده اغا مجلس وشو او مجلس ختم شو دی نن دوه درې ورځې د غیلې تیرې دي، څه تاثیرات راغلل؟ مثبت راغلل که منفي راغلل؟ خو د کومې ولسوالیانې چې په د پنځه شپږ ورځو کې ونیول شولې دا ټوله څرګندې دي. په اقتصادي وضعیت کې یا مثلا د کوم پولي ارزش ټیټ شوی ده، په دې حالت کې څه مثبت بدلون راغلل؟ یعنې په دې بخش کې کوم تاثیرات په دې بخش کې نه دي کړي. او د بل طرف نه کچیر وکتل شي چې د افغانستان د دغه حکومت خاص دغه نه چی شوه د امریکا د حکومت نه دغه خاص شو د موازی د امریکا د منافع سره نه وو، یعنی په خپل دغه خاص سیاسي منطق نه لري.
مثلا څه وخت نه تاسو کې وای چې مثلا افغانستان دقیق څه وخت له ولې هغه خاص ته ونرستل؟
دا وځي خبر دي چې دوی خاص بداو چې دلته دوی په امنیتی بخش کې دوی تمویل کی دوی باندې روس ترازه مدل کم یو بحث ده. خو اوس په دې اساس سوال مطابق چې امنیتی بخش کې څه معنا، یعنی دوی په دې معنا چې په نظامی بخش کې موږ د طالبان مقابل تمویل کی چې دا خپل یو هغه ده، یعنی د جنگ تداوم ده. حال دا چې د امریکا او طالبان مېسه توافق شوی ده، البته یو لوی توافق شوی ده، اصلا طالبانو تا مثلا یو غرد نغی فساد تا یو شخصیت سازی یا یو پروتوکول ورکر شویده. اوس مونگ باید ده تو گروه چا امریکا مو قاره کوله ایشو چه مونگ در تا ده طالبان خلاف پا جگره که اغی کی پا جگره که مونگ تا امکانات را کی، یعنی ده خپلا دلتا یو تضاد ده ده امریکا ده منافع او ده افغانستان ده حکومت ده منافع.
مننه اغلی رسولی، لتاسو اورو د مایار صاحب په خبرو باندې متفسر څه ده؟ د مایار صاحب خبرې دا دي چې امریکا له طالبانو سره یو هوکړه لیک لري، یو توافق لري، او افغان حکومت له امریکایانو غوښتل چې دوی ته وسلې او پیسې ورکړي سو د طالبانو پر ضد جګړه وکړي. د مایار صاحب په فکر باندې دا هغه څه دي چې امریکای خایونه کی، تاسو وایئ؟
دا خو ډیر عمیق مسائل دي زما په نظر. طبعا هر هیواد چې په افغانستان کې خپل دخالت لري، خپل سهم لري په جګړې کې، که په سولې کې، که د ډیپلوماتیک لحاظ، هر یو خپل منافع په نظر کې لري. او درسته ده که چیرې هغوی د طالبانو سره تړون لري، نو هغوی د افغانانو سره هم، د افغان دولت سره هم تړونونه لري چې امنیتي ستراتیژیک تړون و په تیره کې موږ درلودلی، اوس هم دی یو ځل بیا مختلف موضوعات باندې توافق وسو. نو دا خبرې خو به وي کله به طالب سره تړون وي، کله به د افغان دولت سره تړون وي. دا چې بیا کم تړون عملي کیږي او کم تړون عملي کیږي نه، دا بیا یو جدا بحث دی چې د هغې تحلیل هم سخت پدې دی چې نیتو څخه د یو چا د نیت څخه موږ نه پوهیږو، نو څه چې د کاغذ په سر وي، څه چې بیا عمل کې ترسره کیږي، دا دوه متفاوته بحثونه دي. نو زما په نظر باندې مهمه دا ده فعلا دا سفر ته چې زه مثبت وینم، یو علت دا هم دی چې موږ ضرورت لرو د مختلفو نړیوالو قوتونو سره باید خپل اړیکې ټینګې کړو، خپل ډیپلوماتیک اړیکې باید موږ ټینګې کړو، او هغه شی کړو هغه باید موږ مثبتې کړو، د هغوی همکاري او حمایت د ځان څخه ولرو، تر څو پورې اوس دا دلته
نو تاسو فکر کوئ اغلی رسولی چی د دغه سفر پترس کی به افغان ولسمشر همدارنګا ورسره ملګری هه د مصالحی دی علی شورا مشر عبدالله توانی دلی چی ک په اړیکو کی ستون زمراغلی خی کی بهتره کی او خپل امریکایی متحدان په دې قانی کی چې دوی سره مرستې وکي او د دوی ملاتړ ته دوام ورکي سیاسي اقتصادي نظامی ملاتړ ته.
نو د دوی په وینا موږ خو په جلسو کې ناس نه و خو د دوی په وینا خو همداسې معلومیږي چې دوی ملاتړ یې ترلاسه کړی دی. ولې دا به آینده موږ ته شي چې واقعا دا ملاتړ ترلاسه سوی و که هسې د خولې په اساس باندې دوی وویل خو په عمل کې هغه ملاتړ موږ نه وینو. دا به وخت
مننه کوو اغلی رسولي بیرته هم درته راځو. معیار صاحب تاسو مخکې وویل چې طالبانو سره امریکا تړون لري، غرازی د سی وای چې له طالبانو سره خو امریکا تړون داسې نه لري چې ګوندی تاسو که هر څه کوي کټول افغانستان نیسي که په زور باندې ولسوالۍ لاندې کوي پاغه تړون کې خو هغه چې پټ اسنادو کې څه دی خو په سرګندو اسنادو کې دا دی چې تاسو تریخواله به کمی په لوی خارونو به حمله نه کوي. یعنی دغه تړون چې تاسو ورته اشاره کوي چې خایي د امریکا د ملاتړ مخه ونیسي چې افغانستان حکومت سره ملاتړ ونکي، په دې تړون کې خو ډیر زیات شرایط شته دي. یعنی دا تړون څه چې هغه ظاهري بڼه ښکاری هغه په دې معنی نه دی چې د امریکا حکومت به له افغان حکومت سره مرستې نه کوي. کله چې دا تړون لاسلیک شو په هغه ورځ باندې د امریکا د وخت دفاع وزیر په کابل کې یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د ما موخه دا ده چې له طالبانو سره د جګړې د پای ته رسولو یو تړون لاسلیک شوی، نه کوم داسې تړون چې امریکا به ګوندې د طالبانو ملاتړ کوي او یا حمایت وکړي، بلکې د سولې په یو بهیر کې د هغوی د ګډون خبره شوی. تاسو په کوم بنیاد باندې دا وایي چې امریکایي چارواکي دي د دې په خاطر چې ګوندې حکومت پر طالبانو ډز ونه کړي نو طالبانو ته حکومت ته وسلې یا تجهیز یا د امنیتي ځواکونو ملاتړ نه کوي؟
بالکل انسب دغه حقوقي مسائل چې دي د دې د تاسو ځنې مسائل هغه ته سیاسي مسائل وایي. سیاسي مسائل په نړۍ کې اوله خبره کوي، یعنی کوم جهت ته چې د سیاسي منافع روانه وي حقوقي مسائل باید هغه دنبال کړي. دغه وضعیت د توافق، یعنی کچیر موږ د وضعیت تحلیل کوو په دې باندې مثلا ټول تحلیلګران توافق لري چې د امریکایانو سره داسې توافق شوی ده چې تر مراکز پورې به امریکایان مداخله نه کوي، یعنی هوایی بمبارد به نه کوي. هغه تر هغې وخته پورې تر څو چې دغه د دوی دغه کوم اخراج شده د افغانستان نه وتل شي دي دا نهایي شي، یعنی د هغې نه وروسته به بیا دا موضوع هغه کیږي معلومه کیږي. او بل مسله د محترم وویل چې د مسائل دا یو فواید د سفر به وروسته بیا څرګند کیږي. د ما په نظر دا مسائل څرګند دي، واضح دي. دلیل یې دا ده چې دغه کوم مسائل چې مطرح شول دا داسې نه و چې دوی صرف دومره مصارف وکړل او دومره لوی سفر یې وکړي د دې لپاره چې تجدید پیمان وکړي. هغه کوم مسائل چې مخکې مطرح شوي وو، د ښځو حقوق، شل کرنې لاسته راوړنې، امنیتي مسائل، اقتصادي حمایت، دا مسائل خو داسې نه و چې دې تاسو سفر وکړي بس سره دا تجدید کړي. دا تکراري مسائل وو، دا خپل لاسته راوړنې کې ناراضي، دا خو د مخکې نه بیان شوي وو.
په همدغه برخه کې که تاسو فکر کوئ که په همدغه برخه کې ملاتړ پیدا شوی زیات شوی، مثلا همدا اوس په هغه ولسوالیو کې چې د طالبانو پر لاس سقوط کړی دی، د ښځو د مکتبونو په اړه باندې جدي اندېښنه شته. دا اندېښنه یو کال مخکې په دغه ترتیب باندې نه وه، خو اوس عملا دغه اندېښنې سره مخ دي. که افغان هیئت هلته امریکایی چارواکو ته په ځانګړې توګه نانسی پلوسی چې د ډیموکراټانو مخکښه سیاستواله ده په کانګرس کې ده، هغې ته یې دا قناعت ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه عملا له خطر سره مخ دي. طالب چې کومه سیمه نیسي هلته ښوونځی تړي دي نجونو. نو سمه ده چې دا مسایل خو ټول عمر مطرح وه، خو دوی به یو ځل بیا د هغې دپاره کمپاین کړی، هغې ته به یې تبلیغ کړی، خپله خبره به یې هم په میز خي د نورو به یمې خي، په ځانګړې توګه د پاکستان د مداخلې په اړه باندې.
دا مسایل نه دي چې دوی په مشوره د خلک متوجه شي. د دوی تحلیلګران چې دي موږ تاسو د مشرانو نه ډېر دوی پیژني، د وضعیت پیژني په دې باندې.
په څه کړې وي افغان حکومت؟ څه په کار وو؟
د ما په نظر په پنځم مورد کې دوی صلح مطرح کړې ده. بهتره دا وه چې د صلح مسله چې ملي ګټه ده،
او یو هغه ده یو موازی سیاست هم د امریکا سره دلته یو سیاسي منطق هم درته پیدا کوي. دا وایمه چې د صلح مسله باید اول کې مطرح کړو او د ټولو نه مخکې دا و چې مخکې دوی چې طالبان ولسوالۍ نیولې وای دوی باید آتشباس او د صلح مسله هغې وخت کې مطرح کړی وای. هغې وخت کې طالبان خاصه ډېر لوی نه و او که چېرې دا مسله همدا اوس هم عملي نه شي او دوی نظامي بوته مثلا مخه کې بسیج مردمي او دا مسایل که چېرې دوی منځ کې دوی دې نه کې استفاده کوي چې نتیجه هم نه ورکوي. طالبان به د مرکز افراد
فکر نه کوي که دوی هیڅ اقدام ونه کړي او د سولې نغارې ډنګوي. طالبان اوس هم چندان د سولې په طرف باندې له دغه وروستیو پراخو بریدونو ښکاري چې زور ته پر سوله ترجیح ورکوي. فکر نه کوي چې هغوی به نور هم زړور شي په داسې یو اقدام؟
زغورم دا خبره وکمه چې کچیر اوس د طالبانو سره مذاکره میز باندې د افغانستان هیات کې نه طالبان د خپل سابقه یا قدیمی آدرس نه خبره کوي. نوې امتیازات به اوس به دغه خاص د دې قوی آدرس نه وي په دې کې شک نشته. خو اوس هم فضا اندغه ده چې اگر چې کلچر موارد د مثبت طرف ته بوزو وضعیت ده چې دوی باید صلح باندې تمرکز وکړي.
مننه.
بایدن طرف ته چې دوی ور
مننه کوم یار صاحب. اغلی رسولی تاسو خپل خبرې را تراټول کی په یو دقیقه کې مهرباني وکړئ.
بس زه همدا ویل غواړم چې په عموم کې درسته د مشکلاتو ستونزې همیشه شتون لري. ولی باید دا ډول ناستو ته نه تنها چې دا یو ځل وسو بلکې زموږ دې ته باید همیشه موږ ادامه ورکړو. د مختلفو نورو هیوادونو سره هم دې ته باید ادامه ورکړل شي. دې له همدې طریقې د همدې ناستو څخه بیا په دې ناستو کې موږ کوشش وکړو چې درسته د کچري د طالبانو د یو موضوع ملاتړ کیږي یا د افغان دولت د یو موضوع ملاتړ کیږي هغه هیواد خپل فائدہ هم پدې کې ویني. نو همدغه ډیپلوماسي خو همدا د چې موږ یو څه خپل په نظر کې نیسو ولی یو څه باید بل ته هم په نظر کې ونیسو ترڅو هغه زموږ ملاتړ وکړي. نو داسې ناستې زه همیشه مثبت ارزوم. درسته د ستونزې او مشکلات شتون لري او نیوکې هم یو مثبت ګام دی چې موږ نیوکې وکړو مشکلات وڅېړو ترڅو آینده کې هغه موضوعات هم په نظر کې ونیول سي او حل سي. نو زه په عموم کې دا مثبت څېړم او هیله ده چې جنگ کموالی پیسې.
مننه کوم. فروزان رسولی د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د یو شانوالي د ادارې رئیس او محمد داوود مایار د سیاسي مسایلو څېړونکو له دواړو څخه.
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو زما بچی لا د ګذر رکی یادوی زما بچی لاد گدر ورو رکی یادوی دوی پا گدر لگی دلی اورن دی خبر دا توک چی جنگ غواری دا جنگل زورن لمبو دغر غرو د شور نه دی خبر دسرو لمبو
زماد کور دوران او فرمان لیونی زماد کور دوران او فرمان لیونی خپل لمن دورانی دلکی کورن دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زورن دی خبر دسرو لمبو د غرد رود شورن دی خبر دسرو لمبو خلق دمرا د نفرت په ګنام گرموا دا خلق دمرا